با خود داریم. خوش آمدید سالون سید.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب او قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان حکومت د طالبانو او امریکا د موافقې د ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي له امریکا سره پر لاسلیک شوې موافقې ولاړ دي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې طالبان اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د واکسین ورکړه پیل کړې ده او ایران د کرونا د نوي بڼې پر خپرېدو اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي دي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هېواده د ځواکونو د استلو پروسه هم ونه دروي. شاغل قریشی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتک پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې چې پرون ماښام خبره شوې راغلي طالبانو په بیساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خندونه جوړ کړي دي. افغان دولت ویلي پاکستان او نور نړیوال شریکان باید طالبان دې ته وهڅوي چې له ترهګرو سره اړیکې هم وشلوی. امریکا په افغانستان کې خپل پوځیانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سٹار ان سترایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خبروي په افغانستان کې د خپل ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې راغلی افغانستان ته د مودرنا واکسین بستې د جنوري په 18 لیږل شوی او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دا واکسین پیل شوی دی. په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په قول راغلی چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې په لومړي کرښه کې دي او بیا یې خپل ټولو کارکونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي چې تر راتلونکي وړي پورې به مرسته کوونکي هیوادونه د کرونا واکسین ورورسوي. د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي لوبه د سهار په 10 بجو پیلېږي او د افغانستان د ملي تلویزیون سپورت چینل په ژوندۍ بڼه خپروي.
دا لوبې خورا مهمې او ارزښتناک دي ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولی شي چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي. هر لوبډله هڅه کوي چې په دې لوبو کې بریا ترلاسه کړي، خو د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري.
افغانستان خپله لومړۍ مسابقه د 1600 منډو په توپیر ګټلې وه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د نوي بڼې په اړه اندېښنه وښوده او ویل په راتلونکو څوونیو کې به د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پیل شي. ایران په منځري ختیځ کې تر نورو ډیر د کورونا له کبله زیانمن شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو تلویزیونی وینا کې ویلي تر هغه چې کورنۍ واکسین جوړ شي په بهر کې تولید شوی هغه اړین دی. روحانی ونه ویل چې له کوم بهرني واکسین څخه به کار واخلي. ایران تیر میاشت خپل کورنۍ واکسین ازمیشت هم پیل کړ. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 5000 ایرانیان په کووید 19 ناروغي مړه شوي دي، خو داسې راپور نشته چې وایي ممکن تر دې خورا ډیر کسان په کورونا مړه شوي وي. ترکیه وایي د پناه غوښتونکو د قاچاق یو لوی ډله یې نیولې ده. د ترکیه د انادولو خبری آژانس تر راپور له مخې دوه اویا تنه په 12 ولایتونو کې د هم محالو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. د دې آژانس پر اساس دغه کسانو د افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، عراق او سوریه په شان هیوادونو زرګونه پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې اروپا ته په قاچاق وړل. په راپور کې ویل شوی چې د دغه قاچاقبرو لدی ولکېدو سره دغه 1400 پناه غوښتونکو په اړه هم پلټنې پیل شوې چې دوی ترکیې ته راوستي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونه د انساني قاچاق د دې ډلې د 22 نورو غړو د نیولو په لټه کې دي. واشنگتن له مسکو او غوښتل چې نیول شوي مظاهره چانه او خبريالان خوشی کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو په محل چې د کرملین د مخالف الکسی نوالنی د خوشی کېدو په هدف وشوي، ځبانې 2000 کسانو نیول شول. واشنگتن له مظاهره چانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخچان چلند غندلای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوي هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره لخپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهره چانو نیول غندلې دي. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلی په روسیه کې د مظاهره چانو په پراخینه ونی او له هغوی سره په شوي زور زیاتی خوشی نه دی. د امریکا د ملي رادیو تلویزیون مشهور کوربا او وایان لاری کینګ د واټیا کلونو په عمر مړ شو. کینګ له 1950 تر 2010 پورې د سی ان ان د لاری کینګ سره په ژوندۍ بڼه خپرونه کې ډیر شهرت ته ورسید. کینګ د خپل مسلکي ژوند په مهال د نړۍ له مشرانو د سینما لستورو او لوبغاړو سره لسګونه زره مرکې کړي دي. د هغو مشهورو کسانو له ډلې چې کینګ ورسره مرکې کړي د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف، له جرالد فورد نیولې تر باراک اوباما پورې د امریکا د ولسمشرانو دالای لاما او بل ګیټس نمونه یادولی شو. پر لاری کینګ باندې په وروستیو کلونو کې له دې کبله انتقادونه وشول چې د روسیې له آر ټي تلویزیون سره همکاري کوله. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د موافقې د بیا ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي دوی دا موافقه پوره رعایت کړي. امنیتي چارواکي وایي د لشکرګاه په شاوخوا کې طالبانو ته درنې مرشوبلي اوښتي. په کندز کې جګړو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړي، بې ځایه شوي لشکې له خو غواړي.
دا جنگونه نور ختم کړي، مونږ د دې جمی په سر جمی راووتلې، یخني د مونږ اړ ماشومان لرو.
دولتي ادارې به نور د بهرنیو تولیداتو په ځای داخلي حق اخلي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. اته بجې او اته دقیقې شپې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوریدای شي. طالبان وایي دوی له امریکا سره د شوي هوکړې ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي پشا شوي. دوی دا خبره د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړې چې ویلي دي له طالبانو سره د ډونالد ټرمپ د ادارې لاستیک شوي هوکړه ارزوي. په امریکا کې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د نوي ادارې دوو جګپورو چارواکو د دغه تړون د بیا ارزولو خبره کړې او د افغانستان دولت یې هم هرکلی کړی دی. په دې اړه راپور لرو چې اسدالله لودینی وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انټونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوي، له طالبانو سره د دوه تړون د بیا ارزولو خبره کړې. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د بامفهومه خبرو د پایل په اړه په خپل ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغو څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوهې د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینۍ لار د دې پټکو د دوهې د تړون په لیکول دي.
ان کې معزل افغانستان از طریق ډیپلوماسي حل ګرځد او نیروهای خارجي طبق توافقنامه
کې ملي ګام دادې چې د افغانستان لنجه له سیاسي لارې هوارسي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هواد ووځي. موږ د خپل اړخ یو ور بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادي عملي کول د ټولو لپاره شکار دی. موږ هغه ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړه کې مو کړی دي له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړه کې کړیو زمونو باندې و درېږي
چې د توافقنامه نه موده ملتزم بشد.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیا کتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو 2 لسیزو بریاوې خوندي نه شي بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلی دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي، خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی:
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې غوښتنه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمیدل او یوې پایدار او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچی پلاوي یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
راپورونه وایي چې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې لا هم نښتې روانې دي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا غړي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونو ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړي، خو لا هم د لشکرګاه ښار ځینې برخې د طالبانو په لاس کې دي. ولایتي چارواکي بیا د لشکرګاه د شاوخوا په تصفیوي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرشوبلو د اړولو ادعا کوي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د میزان یتلی پر 15 نیټه سلګونه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه شار پر مرکزی امنیتی پوستو ډلې زبریدونه وکړه چې پر مهال د لشکرګاه ځینې برخې ونیولې. د طالبانو تر دغه بریدونو وروسته د مرکز کابل څخه زیات شمیر اضافي کمانډو سرتیری د وسلوالو د ځپلو په موخه لشکرګاه ته ولاړه او هلته یې د ځایي سرتیرو په ملتیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړه. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسولین وایي که څه هم افغان پوځیانو دغلته زیات شمیر سیمې بیرته د طالبانو څخه پاکې کړي، خو وایي د لشکرګاه ځینې برخې لا هم د طالبانو سره دي. د ولایتي شورا رئیس تاولا افغان تېره شپه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
څلورمه حوزه د طالبانو په لاس کې ده په مکمل ډول. په لسمه حوزه کې جګړه روانه ده، په دریمه حوزه کې جګړه روانه ده.
د هلمند امنی کومندانی مسولین بیا وایي دوی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړي او یو شمېر ولسوالیو ته غزیدلې لارې هم خلاصې کړي دي. د دغه ولایت امنی کومندان جنرال ولیجان سرحدي رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال ویل چې په تېره اونۍ کې د یاد ولایت ناوي ولسوالۍ ته غزیدلې لاره خلاصه کړې او لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو ادعا کوي.
اوس الحمدلله د هلمند وضعیت ډېر ښه دی، هېڅ خبره نشته. د ناوي لار مشکلات فکر چلته مو دښمن ته ډېر سخته لپاته غولي دي. یو سل شپېته نفره مو دښمن وژلي دي، 50 زخمیان دي او ډېرې وسلې په لاس راغلي دي. او دښمن د ټول هلمند په منطقه زه نه پرېږدم، پوهمې او دغه منطقې څه خبر.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د هلمند دغه جګړې څخه د راپورونو پر اساس زرګونه کورنۍ هم
د هلمند په شان په کندوز کې هم پرلپسې جګړې دوام لري او له کبله زرګونه کورنۍ مجبوره شوي دي چې خپلې مینې پرېږدي او د ولایت مرکزي برخو ته ولېږدي. بې ځایه شوي کورنۍ وایي دوی د ژمي په دې سړې هوا کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له کبله په سخت کړاو کې دي. له کندوزه په دې اړه راپور لرو.
په کندز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دیرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتونونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنګونه نور ختم کړي، موږ د دې جمې په سره جمې راووتلو، یخنۍ ده، موږ واړه ماشومان لرو او موږ سوله غواړو. بس د دواړو طرف ته موږ ته تاوان دی چې مړي کېږي او دغه کېږي. دا جنګ بس سوله راولو.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکی 50 کلن ګل آغا هم د جګړو له کبله بې ځایه شوی دی. هغه وایي د ژمی په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ په دې جدي په سخت ورځو شمو غواړو چې موږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه موږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د څه خبره په جنگ د وسیله د وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دی والی وایند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوان دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي تر څو په وخت سره پر بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 20,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 11,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نغدي مرستې هم رسېدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې سنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له راتلونکي 2014 کال څخه به د افغانستان په دولتي ادارو کې له داخلي تولیداتو کار اخیستل لازمي شي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګر وایي دا کار به د کورنیو تولیداتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په دې اړه راپور لرو.
په کابل کې له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په مخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسولین وایي دا هوکړه لیک به د کورنیو تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایی مشر رحیم الله سمندر د شنبې په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
له دې هوکړې سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د آی وی آر سی په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
ښاغلی سمندر زیاته کړه کورني تولیدات څه د پاسه 8% برخو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسولین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 1400 لمریز کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 1400 مریض کال ټولې دولتي ادارې مجبوري وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو مرکز ولایت محلي حکومتولۍ څخه راځي د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس چې په افغانستان کې د ورځې 8:40 شوې، توجه وکړئ صالح محمد صالح ته چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
په فارن پالیسی خبرونې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر امکاناتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلی چې جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان جګړه څاري او د افغانستان د سولې نازکه پروسه ورته په میراث پاتې کیږي. د فارن پالیسی د لیکوال لارل میلر پر اساس د بایدن د ټیم غړیو په زغرده ویلي چې د سولې پروسه به پر مخ یوسي. د افغانستان د سولې پروسه د تیر کال د سپتمبر پر 12مه وروسته له دې پیل سوه چې د همدغه کال د فروری پر 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل چې د امریکا او طالبانو د فروری د 9مې نیټې پر موافقې به بیا کتنه وکړي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر کې څه هم د افغانستان د سولې پروسه ډیره ورو پر مخ ځي، خو بایدن باید دې پروسې ته موقع ورکړي. د لیکوال په باور د افغانستان د مرکچی پلاوی او طالب پلاوی ترمنځ په خبرو کې اساسي اختلافات شته او دې ته په کتو د بایدن حکومت باید پریکړه وکړي چې د طالبانو سره سوي موافقې ته ژمن پاتې شي او که پوځي ماموریت وغځوي. د فارن پالیسی لیکوال د افغانستان د ماموریت په اړه د دوو نظرونو یادونه کوي او وایي چې ځینې فکر کوي امریکا په افغانستان کې خپل هدف چې د القاعده شبکې ځپل وو ترلاسه کړي او نور باید خپل پوځیان په هر صورت وباسي، خو ځینې نور پخوانی چارواکي وایي چې باید امریکا خپل ماموریت ته دوام ورکړي او طالبان پرې نږدي چې واک ته په هیڅ شرط ورسیږي. رولنګ سټون خبرونه د خبرونې د کابل کندهار پر لوی لارې لیکنه خبره کړې ده. په سر کې لیکلي پر دې سړک امریکا 300 میلیون ډالر ولګول او معنا یې دا و چې دا لوی لار به د نوي افغانستان سیمبول وي، خو هر څه د امریکا د دې اوږدې جګړې خلاف روان دي. د کابل کندهار لوی لار په ډیرو برخو کې کندو کپر سوي، پلونه او پلچکونه یې طالبانو په ماینونو او بمونو الوزولي او پر دې لار تلونکي مسافر ځان امن نه احساسوي.
د روسیې د پلازمېنې مسکو په ګډون پرون د دغه هیواد لسګونه شارونه د لوی مظاهرو شاهدانو. مظاهره چانو د کرملین د سرسخت مخالف الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. پولیسو د مظاهرې پر مهال سلګونه کسان نیولی دي. په دې اړه راپور ته غوښتي چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
دا مظاهرې په تیرو څو کلونو کې د پراخوالي لکبله په روسیا کې بې ساري بلل شوې دي. مظاهره کوونکو له توقيفه د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د خوشکېدو غوښتنه کوله. نو موري یو اونۍ وړاندې جرمني کې له درملنې وروسته مسکو ته ستون شو چې هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا ونیول شو. زرګونه مظاهره کوونکي د مسکو ښار په پوشکین میدان کې راټول شوي وو. دوی هغه مهال له پولیسو سره ونښتل او ډبول شول چې پولیسو یې د نیولو او موټر ته د پورته کولو هڅه کوله. پولیس بلاخره وتوانیدل چې مظاهره کوونکي له دغه میدان وباسي. له دې میدان 2 کیلومتر لري زرګونه نور مظاهره چان راټول شوي وو چې پولیس د واورو په توپونو وشتل. چارواکو ویلي 4000 کسانو پرونی مظاهرو کې ګډون درلود، خو رویټرز خبري اژانس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 40000 یاد کړی. د پرونی مظاهرو پر مهال د الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنیا او د ناوالنی یو سکرتر لیوبول سوبل هم چې پوشکین میدان کې مظاهره چانو ته وینا کوله نیول شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې صحنه هم خبرې شوې چې د پولیسو د توتريخجن چلن ادعا پکې کیږي. په یوې صحنه کې لیدل کیږي چې و پولیس د یو مظاهره کوونکو پر غاړه خپل زنګون ایښی. د بخنی نړیوال سازمان د مظاهره کوونکو نیول غندلې دي. الکسی ناوالنی چې تیر ریاکشن به ونیول شو د دیرش ورځو په مخه بندي شوی. هغه مهال ناوالنی او نږدې کسانو یې خلک د روسیې د دې اقدام پر ضد مظاهرو ته راوبلل. ناوالنی د تیر وړي په روسیو کې سخت ناروغ او د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. هلته معلومه شوه چې نوموړی په نوویچوک ګازو مسموم شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانې
ترانه او داریه د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د شمال زوند سوداګری او صنایعو خونه په بلخ کې د شزو لاسي صنایعو ته د پلور د بازار د نشټون په خاطر اندیشته شي. په شمال زوند کې د دې خونې د شزو د څنګ مسؤل وای سره لدی چې د کورونا له دوهمې څپې وروسته وزه شوی بندیزونه لري شوی او اروپا ته د بلخوي د هلیس هم بیا فعال شوی، خو په دغه ولایت کې د شزو د لاسي صنایعو کاروبار د بازار د نشټون په خاطر له ماتې سره مخامخ دی. په دې اړه له بلخ راپور لرو.
از وقتی که امی کرونا که آمده بسیار فروشات کم شده.
سلوردیش کلنه همیرا پا عربستان که لدوه لسیزو مهاجرت روسته کابو دو کل پخواه خپل تاتوبی بلخ تراغلی. هغه د مزار شریف په رابع بلخی مارکیټ یا خزو ته د سوداګرۍ په ځانګړي بازار کې د لاسي صنایعو د تولید و کارخونه لري. همیرا په دغه کارخونه کې لاسي صنایع لکه لاسي باکس د ناوې جامې افغاني خنه او نارینه وو ته واسکټ جوړوي. دا وایي چې د کورونا تر شیو مخ کې کاروبار تود وو او د ورځې کابو درې تر 3.5 افغاني توکي پلورل. همیرا وایي خوس توکي ته د بازار د نشټون په خاطر د کارخونه فعالیت لمات سره مخ دی. هغه وویل
بسیار می صنایع دستیرم فروشات کم شده.
د لاسي صنایع خرڅلاو ډیر کم شوی دی. د لاسي صنایع پلور د پخوا په پرتله په هیڅ حساب دی. دلته زخپل لاکټ لاسمندونه نانځکه او جامې په لاس جوړوم.
هغه له همیرا وایي چې د کورونا د شیو او لامل یې د بندیزونو په وجه کېدو بلخ کې د سوداګرو خزو فعالیت ورو ورو لمات سره مخ شو. هغه وایي چې حکومت باید د هغوی د تولیداتو د خرڅلاوي د ښکېدو په خاطر د لاسي صنایعو مختلف نندارتونونه جوړ کړي. په شمالزون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ښځو څانګې مسؤله شکیبا شکیب وایي چې سره له دې چې د کورونا له امله وضع شوي محدودیتونه لرې شوي او بلخ اروپا ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعاله شوی، خو د سوداګرو ښځو لاسي صنایعو ته بازار نشته.
یوی جاپانی کمپنی په مصنوعي ذهانت سمبال نوی تلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل. د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنی وای نوی تلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري. د تلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرتفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مازغو په شان عکسونه پروسس کولی شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. له بلې خوا ال جی کمپنی وایي سپک او نری لپټاپونه یې جوړ کړي او بیټری په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. د ال جی په وینا دا بیټری ژر چارجی شي او 9.5 ساعته پر لپسې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوی، یعنی 14 او 14 انچ. 14 انچ یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلیدای شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د خان عزیزم د زابل ولایت څخه ورسته سلام څخه مې د خپل هیواد د مشرانو څخه غوښتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای ټکی کښېږدي. زما دېرش کاله عمر دی، په دېرش کاله کې ما نه په شپه باندې سم خوب کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځېدلی یم. نو څلور ساعته شپه او ورځ زموږ تر غوږو د ټوپک غږ راځي. نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وژل کېږي او در پدر حال د اعتماد زموږ په دروازو کې دریږي.
الو السلام علیکم، د غزدی رادیو څخه زبیر مننه کوم. دغه د باګرام بنديان چې دی چې ماته معلومیږي د ځینې وخت سره دی، خو د سې نه سره کېږي په وخت باندې دی ناست. دا باید بنديان د سې سره سي او دی آزاد کړو. ما اجازه
یک مسیما د زما پیغام په وسلوالو مخالفینو باندې هم دی او په حکومت هم دی چې پخپلو کې جګړې کوي خو دا وینه ته یوازې دا باید نن کړي نو خبریالان دي نه وژني مشتطایبان باندې مخصر چې هغه طالبان چې مشران یې په قطر کې دي پخپلو جنګیالو جګړو کې د خبریالانو ساتي خبریالان نه وژني خبریالان هغه څو دي چې دولت غږ تر مزورونه رسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اته بجاو دیرش دقیقی شپی و سمده لندو خبرونو نوبت دی. در افغانستان در بحرانو چار وزارت وی در پاکستان حکومت باید طالبان در تاوتریخوالی در کمولو در جمنی عملی کولو او سراسری اوربند وحد سوی. در بحرانو چار وزارت در سرگندوانی در پاکستان در بحرانو چار در وزیر شاه محمود قریشی در حقو سرگندوانو پا زواب که کری چه در طالبان او امریکا در حکر پا اره کریوی. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی. دا خبره د امریکا سټار اند سټرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خپروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې ویل شوي افغانستان ته د مدرنا واکسین بستې د جنوري په 18مه لیږل شوي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د دې مسابقې نتیجه د دواړو ټیمونو په چیرې بیا د آیرلند لپاره ډیره مهمه ده. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کرونا وایرس د نوې بڼې په اړه اندېښنه وښوده او ویل په راتلونکو څو اونیو کې به د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیل شي. ترکیه وایي د پناهغوښتونکو د قاچاق یوه لویه ډله یې نیولې ده. د ترکیې د انادولو خبري اژانس راپور له مخې 2 اویا تنه په 12 ولایتونو کې د هم مهالو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. واشنگتن له مسکو وغوښتل چې نیول شوي مظاهرچیان او خبریالان خوشي کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو په مهال چې د کرملین د مخالف الکسی نوالنی د خوشي کېدو په هدف وشوې څه باندې 2000 کسان ونیول شول. او د امریکا د ملي رادیو تلویزیون مشهور کوربه او ویان لاری کینګ د 80 کلونو په عمر مړ شو. د روانې خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او همدارس ژوند په شیبو کې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړی کی ناس ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کله وسې ویډیو لوبو بدل سي.
دا تان څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډیر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبي دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډیر ځوانان لوبي هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅیږي. مسیح الله غزوان دی چې وای تر ناوخته د پبجی په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له 10 بجو یې پیلوم. د شپې تر 2 یا 2:30 بجو لوبه کوم. سهار 10 بجې راپاڅېږم بیا دولس بجې خوانځي ته ځم او تر مازدیګر هلته وم. لا خوانځي ورسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپل ورسره علاقه ده او بل ملګری می هم را سره دی چې په شریک لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅیږي او داوی ورسره کوي یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبي وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دی چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بلدا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځنی چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلیږي وایي ډیر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه، وروره کاروبار نه لري، کور کې بیکاره وي، وروره یو صرف درس وایي، نور تمامه روز گیم ته ناست وي. زه خپله هم ګوره گیم وهمه، که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپله دا کار کم کړي. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې وروره درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړي چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم ووهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي، نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو یې حتما ډېره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپل انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي، نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یاترا د لیندۍ میاشتې په 28مه یوه اعلامیه خپره کړه چې په افغانستان کې د پبجي په نوم د آنلاین ویډیویي گیم د بندېدو پریکړه کړې وه، خو دا ویډیویي لوبه لا تر اوسه هم نه ده بنده شوې. د اترا ادارې ویان سعید شینواری وایي د دې لوبې د تخنیکي بندولو پړاوونو کار کوي.
دغه رپورټ د جلساتو بورډ ته راځي، بورډ پریکړه وکړه، البته پریکړه وکړه چې دا گیم باید بند شي. اما داسې نه دي ویل شوي چې دا گیم د سر د سبا نه بند شي. اما دغه گیم بندېدل تخنیکي پړاو لري. اوس شرکتونو سره په همدې تړاو باندې موږ نیګوشیشن کوو چې دغه گیم له کومو طریقو نه بندېدای شي. دوی لومړی خبره موږ ته دا وکړه چې IP له لارې خلک کولای شي چې د یوې IP نه لاړ شي بلې IP نه گیم ته ننوځي. همداراز دا یو پورټل اپلیکیشن دی، نو د دې گیم د IP له لارې بندول دا ډېر سخت دي. نو دا ویب سایټ نه دی چې هلته ډومین بند کړو بیا نو د تل لپاره بند شي. نو بیا ڈی پیکټ انسپیکشن یو وړاندیز و شي. دا سیستم کولای شي چې ډیټا په وړو وړو پاکټونو وویشي او خلکو ته چې زی هغه سنسر کې او هغې نه وروسته دا گیم بند کړی شي. په دې تړاو باندې شرکتونو یو ملاحظه دا لرله چې دا دوی لپاره واردول ډېر سخت دی. بیا کمیټې غونډه وکړه او کمیټې همداسې پریکړې وکړې، نظرونه وړاندې کړل چې هغه به بیا اوس بورډ ته موږ وړاندې کوو چې د دې ګیم بندول په تړاو باندې دغه ستونزې دي تخنیکی. نو کمیټې بیا ځینې وړاندیزونه هم بورډ ته کړي دي چې له کومو لارو دا ګیم بندېدای شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دار ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې د لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته، خو 15 میلیونه تر 1 میلیونه خلک د لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي په کیفیت جوړ شوی دي، او مهم موضوعات دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغه سیمینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونی، موټر بایسکل ځغلونی، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نشي رسیدلی نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر لخمن د خو عملن کرکټ نس کوي، نو د ویډیو لوب لري دغه تند خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوب ته، تر څنګه په دغه لوب باندې پنګونه ده. د دې لوب ډیر کوي الگوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. د سره سي دی او مالک چا علاقه او څغواړي څه ډول لوب خو خوي دغه په اساس باندې خلک ویډیو لوب ته ډیر جذبيږي.
مننه. دا چې ډیر ځوانان دغه لوب ته وخت ورکوي، ساس په نظر د دې پایله
هم مثبت هم منفی تاثیرات لري. خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لري اوسېږي، او کای له یو اړیکو ستړي سي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکې. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې ورسره مرسته کېدای، مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته نو هغه غواړي د ویډیو لوب له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي، که څوک ډاکټر د ویډیو لوبې کې دی طبي نور ټکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغه سیاړخون لري. خو منفي تاثیرات یې دوه برخو باندې، هغه منفي تاثیرات ویشلی سو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي لکه یو څوک چې لوبې کوي عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبې کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناستې له دولسو دو سترګونه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتیا نه لیدل کېږي، نو هغه دغه درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کېږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. رواني تاثیرات یې بدای وسي، خلک له ټولنې لرې کېږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دوی له نور خلکو سره لري، ټولنې دوستانو کورنۍ غړو سره لري، لږ ایسته کېږي. انزوا ته ځي. دغه لوبو کې چې کوم الګوریتمونه کارېدل، هغه دوی پر روان ژوند تاثیر کوي، د دوی په کرکټرو په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تو یو لودا ډیر عادي وینې، هغه دی په عملي ځبند کې هغه ورته ډیر عادي ښکاري، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ځبند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغو وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګوره که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټرو فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو دا فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټکنالوژي
برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبي دی وکوري، یا غاسه دی وکي فزیکی لوبي دی وکي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کی دا گیمونه دی نه انستال وي، ځکه یو ځل کې انستال کی څوک لپاره وکي بیا سندمنه ځان دې تر اخلاص کی، نو تر ډیره پورې غانګیزه درونی ده چې څوک کولای شي د لوبونو راوګرسي کی بدل پیدا کړو، تر ډیره ادب فزیکی لوبي اړیکې ناست ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کله چې ویډیو لوبو بدل شي.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاند څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واچو شیروا باندې برابر کړه، دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړې کلا یا قلعه بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبري است.
احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه و.
قلعه بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ، ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جویی ته نه کوي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لوړې کلا لرغونتوب ته تم کیږو، بیا ارزښت چیرو د لوړې کلا له چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړي. قدر منوکونکو خای تاسو به په کابل کې د شهرارا د برج په خوا کې تیر شوی است او برج ته به مونږ دی په لوړې خوبرانی ویجاړې او لوټی لوټی کلا هم سترګې لګیدلې وي. په دې ورانه ګډې وړې لوړې کلا کې یو وخت د شاهانو تګ راتګ وو. په پخوا وختونو کې به د وخت حاکمانو د ښار په لوړه څوکه کې داسې ځای جوړاوه چې نورې سیمې ورنه ولیدلې شي. هلته به یې په کافي اندازه سپکې او درنې وسلې او بیلابیل مهمات وړل، بیا به یې د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوې جوړې شوې چې یوه یې د کوللا پشتې پر غونډۍ او بل یې امدا د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلا وه. د یادې کلا دیوالونه له پخو پخصو څخه رغېدلي دي چې لوړوالی 15 متره او بر 1 متر و. د لوړې کلا پر دیوالونه اوبه برجه او د دروازې پر سر دوه برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلعه بلند چې د موږ سره د قلعه سید سرور خان په نامه باندې ثبت دی، دا د ملالۍ زیږنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې دوه پوړۍ چون په مرور د زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې وران او ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودورنه پورته کیږي.
همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلعه بلند په خوا کې کور لري. لده به پوښتنه وکړو چې د کلا په اکله څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل دوهم ډګروال ده، نو دغلته تقریبا یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ دلته ژوند کوو.
ډېر ښه، دا راته وایه چې د دې کلا په اکله قلای بلند یورته وای کنه چه خاطری لري
دا سابق دی ډاکټر سیم نجی په وخت کې قطعات عسکری او دا تفصیل تاسو ګوره دا مکمله په شمول دی د قلا چې دلته سربازان ژوند کاوه بیا اکاډمیک کورونه تلته جوړ شوی دی په داخل کې او دلته سربازان ژوند کاوه د قلا په وخت کې دومره صدمه نه درلودله او فعلاً اوس دغه قلا تاسو ګورئ ډېر خطرناک خلک هم دغلته راځي او دا قلم په ړنګېدو باندې ده.
د لوړې کلا چپې خواته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه یې سره نښتې دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه د لوړې کلا یا قلای بلند د ارزښت پاک لمو ورنه پوښتلې دي. د نوموړې خبرې هم په مارکا کې وګورو.
ډېر ښه بستاني یادګار ده، نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیک شی ده، یو د چا خبره سابقه معمارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د موږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
موږ چې ولیدل اوس د دې لوړې کلا خواو شاته لیدل کېږي هغه کسان چې محتاط دي.
هو هغه شته، ګل دې په مخ، ګل دې په مخ، سپیم دلته ډېر تاویږي او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخته راغله وړي یې غلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي په شپو کې باد اتو نهو بجو، هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا تراخلي وایي.
ته خپله چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه کسان تیر شوي دي. څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل؟
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارې نو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکوم. او دا موضوع لرم چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خوز ګروي ناستایم، ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځانته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلا کې دننه
نه نه شو خو کې باوس د دې چې دلته ګل دی په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېره په مینه یم، زما ډېر خوښېږي ډېر ډېر. او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی، زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا عتیقه آثار ده، ډېر یو تاریخي ځای ده، دغه هم لږ جوړه کي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا مخکې د دې نظامي کلا په خوشا کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده، یوازې به نظامی لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل. سید اصغر چې لسلو کلونو را په دې خوا په یادې سیمې کې اوسېږي، وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ، نو له هغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول. نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو.
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله، تیلان دی تیر لوی باغ و دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره، دا شفاخانه په نوم د زایشگاه ام عبدالرحمن خان جوړه کړله. دا قلای بلند جوړ کړ دی که یو فرقه جوړه کړې، او د دې دروازې نه مخ پورته چې فعلا زمونږ کور دی، دا کورونه د دې د فرقه مشرانو و.
تاسو ویل چې د قلای بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه، نومونه یې راته ویلی سي چې څوک و؟
هغه وخت کې نو یو خو دغه کور دی چې موږ واغېسته په نوم د سید اکبر خان و، فرقه مشرو، او یو خوا سره زمونږ چې دندې سید اکبر خان سکیدم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشرو چې اوس پکې نوسی و اولاده هم زندگی کی.
بله، دې ته ولې قلای بلند وای؟ دا ډېره لوړه ده که څنګه؟
دا خپله تپه ده، لاندې د دې سفونه ایستل، نو دا بدون د کانکریټ، بدون د سیخ، بدون د رینه، دغه تپه داسې خیساتو پدی کې چې خپله دا شکل ده،
یعنی خپله یې شکل دی، یو قلا درلود،
خپله دغه تپه کوټی دی.
بله، څه وخت به خراب اس و؟
تر ظاهر خان، تر داود خان ختم پورم دا مستحکم و کلک و طول مهبات اصلا لطه ساتل کیدل، ام دا قلا برحال و پس دا کودتای افت سور نه بیا دا قلا دلته د سوا، مگر په هغه شکل اصولی نه و.
اوس قلای بلند په څه ډول حالت کې ده؟
بیخي ویرانه شوې ده. صرف د امیر حبیب الله کلکانی جسد را وړو، همدلته دفن کړی دی، نور پکې کوم شی نشته.
ا
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو جون په شبرو کې خبرونه اورم علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمع وطن زد کوم تاریخ دیوان شمع وطن
اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي خو یو شمیر ارزښتمن او لرغوني آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي د بیلګې په توګه په کابل کې د شهرارا لوړه کلا یادولی شو دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي دا او د تورته پښتنې مو د اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړی دی په پایل کې مور نه پښتلی چې لوړه کلا په کوم سبک جوړاوا
سب په دې د خټو یا د پخسي خلا د سی خاص معماری او غن لري خو خپل دغه کماند دروازې دغه د سبک د عبدالرحمن خان د دوري دغه کمانونو په شکل باندې دی
رئیس موږ د کابل په شهرارا کې لوړې کلا ته ورغلو واقعا سی په ډیر بد وضعیت و کلا ورانه سوي ده خو شای ساتون کې نسته لبلې خو هغه کسان چې په نشې توک باندې روک دي دوی ناس دیالته آیا تاسو د دې تاریخي کلا پاکله خبر یست
بلې په خو دلته د اردو یو پوسټه والته او مونږه ډاډه وو چې دلته دا پوسټه به دایمي او الته به تحقیقاله حفاظت وکړي ځکه دا د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود چې نظامی ساحه و نظر په خو هم دقیقاله نظامی استفاده کېدله او مونږ بیا خبر نیو چې دوی کله وتلې دي قلعه هم داسې پریښی ده ان شاء الله مونږ به دا بندوبست وکړو چې هلته یوه پوسته افراز کړو د 0-12 دقیقې چې هغه قلعه خوندي شي او تر څو چې مونږ د هغې دپاره بودیجه پیدا کړو او ترمیم چارې تر لاس لاندې نیسو انشاءالله چې د هغې حفاظت په هکله باندې مونږ یو تجویز نیسو
بله لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې حتی مونږ دننه د ورننوتلو جرات ونه کړ ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي
هر زر مونږ دغه اقدام کوو او مونږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسته ایجاد شي تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدرو باندې روک دیدي او د دې خلان استفاده کوي کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسائل هم وي د دې جلوګیری وکړي
لوړه کلا یا قلای بلند د کابل په زړه کې ده له بلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دوی ټولو ته رسیدګي وکړو موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی یو آبده په کابل کې جوړو درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هماغه توازن یا انوال هغه مراد شي هلته
که په آخر کې دا راته وایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې ده چې دا به بیا جوړېږي
زه فکر کوم چې دریم قدم کې ده نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دته هم پاملرنه وکړو
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ
ستاسو سره مننه
درن دوستانو په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغونی څیزونه په پوره امانتداری سره وساتل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چارې
the استر کو بلا وقت ما جانا نہ زما ودز لکھ